صدیقی صاحب قدرمن اوردون کو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې له یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو سره د امریکا د ولسمشر د کتنی او د افغانستان په اړه له هغوی سره د خبرو په باب راپور لرو او نور موضوعات هم لرو. له خبرونو وروسته وړاندې کوو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړې. د بشري حقونو د سار ډله وایي روسیې په انټرنیټ کې د بیان پر ازادۍ محدودیت لګولی او امریکا د روسیې لپاره نوی سفیر معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون سه شنبه په آستانه کې د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره په کتنه کې له تروریزم سره پر مبارزې او په دې اړه په سیمه ییزه همغږي ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې ویل شوی چې محمد حنیف اتمر په دې کتنه کې قزاقستاني لوري ته وویل چې په سیمه او نړۍ کې تروریزم ګډ دښمن دی او پر ضد مشترکه ستراتیژي او همغږي اقداماتو ته اړتیا ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه د قزاقستان د بهرنیو چارو د مرستیال کمال الدین اوف ایزال له خولې وایي چې افغانستان د نړیوالو مخالفتونو او علاقمندیو قربانی ده. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ پرون په واشنگټن کې له هغو شپږو افغان روبوټ جوړونکو نجونو سره وکتل چې مخکې ورته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ویزو ورکول رد شوی وو، خو وروسته د ولسمشر ټرمپ په مداخله امریکا ته د سفر اجازه ورکړی شوه. ایوانکا ټرمپ د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې د روبوتیک سیالیو په مراسمو کې ګډون وکړ او په ځانګړي ډول له افغانستان څخه له ورغلیو نجونو سره وکتل. تاکل شوی چې نن به د افغانستان د فوټبال تر درویشتو کلونو د کم عمر لوبغاړو لوبډله د آسیایي اتلولۍ لوبو ته د چمتووالي په لړ کې د عراق له ټیم سره لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت ماښام په 9:30 بجو د سعودي عربستان په ریاض ښار کې د فیصل بن فعاد په لوبغالي کې کیږي. لبل خو د کرکټ د 19 کلنو د غوراوی جام د سیالیو په دوام کې به د افغانستان لوبډله سبا له نیپال سره مخامخ شي. افغانستان او نیپال خپلې لومړۍ دوه مسابقې ګټلې دي. په دې سیالیو کې چې په سنگاپور کې روانې دي، د افغانستان، نیپال، ماليزیا او سنگاپور ټیمونه برخه لري. افغانستان او نیپال لومړۍ دوه سیالۍ له سنگاپور او ماليزیا څخه ګټلې دي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تور ولګاوه چې د امریکا حکومت په نویو بندیزونو له دې سره سره د چاپریال د خرابولو هڅه کوي چې ایران د 2015 میلادي کال پر اتمی موافقه عمل کړی دی. امریکا پرون سه شنبه د ایران د بالیستیکي توغندیو له پروګرام او نورو پوځي فعالیتونو سره د ارتباط له کبله پر یو شمېر افرادو او بنسټونو بندیزونه ولګول. امریکا دا بندیزونه یو ورځ وروسته لدی ولګول چې تایید کړه چې ایران د 2015 میلادي کال له اتمی موافقه سره سم عمل کړی دی. ظریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې خبريالانو ته وویل دا لبد مرغه د دې نوی ادارې بد عادت ګرځیدلې دی. نړیوالې ټولنې دا خبره په لوړ او واضح اواز واوریدله او د لوبي ته ل ډېرې پاملرنې پرته له ایران سره راکړې ورکړې ته دوام ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا نوی بندیزونه غیر قانوني وبلل او سی بی ایس نیوز تلویزیون ته وویل چې دا بندیزونه د اتمی موافقې د روحیې خلاف دي. د بشری حقونو د څار ډله چې مرکزی په نیویارک دی وای روسیه په انټرنیټ کې د بیان پر ازادۍ شدید محدودیتونه لګولي او د خپل وګړو آنلاین فعالیت سخت څارل لري. د بشری حقونو د څار ډلې پر راپور کې چې د سه شنبه په ورځ خبر شو ویل شوی د روسیې حکومت د هڅې د دې لپاره کوي چې په دې هیواد کې د انټرنیټ شبکه د حکومت تر کنټرول لاندې راشي. د دې راپور پر بنسټ د روسیې چارواکو له 2012 میلادي کال راهیسې لسکونه کسان په انټرنیټ کې د خبرونو، مرکو، راپورونو، ویډیوګانو او نورو موادو د خپراوي له کبله د جرمي فعالیتونو په تور محکوم کړي دي. د بشری حقونو د څار ډله په خپل راپور کې زیاتوي روسی چارواکو همدارنګه په روسیا کې سلګونه وی پانی د خلکو پر مخ تړلې دي. سپینه مړۍ وایي د جان هنسمن جونیئر په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه ټاکي. و 50 کلن هنس من تر دې وړاندې په چین کې د متحده ایالاتونو سفیر و. د امریکا سفیران د دغه هیواد د سنا جرګې تصویب ته اړتیا لري. روسیه باید هالند ته د دې هیواد د یوې بیړۍ د نیولو له کبله څه باندې شپږ میلیون ډالره تاوان ورکړي. د ارکټیک سنایز په نوم دا بیړۍ د 2013 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د تیلو د استخراج پر ضد د اعتراضونو په جریان کې د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې لخوا په نړیوالو اوبو کې ونیول شوه. په کښتۍ کې سپاره کسان له یوې میاشتې بنده وروسته د همدې کال په نومبر کې خوشې شول. په ویانا کې د نړیوالې محکمې 50 غړو په 2015 میلادي کال پریکړه وکړه چې روسیا د سمندري قوانینو د کنونسیون پر بنسټ دې کښتۍ ته د اوښتې زیان او په بیړۍ کې د دیرشو سپرو د غیر قانوني نیونې او ځورونې مسؤوله ده. او د تاجکستان د ولسمشر یوه لور د دې هیواد تر ټولو د ستر تجارتي بانک د مرستیالې په توګه ټاکل شوې ده. د هغو اسنادو پر بنسټ چې د ازادي راډیو تاجکي برخې ترلاسه کړي، زرینه رحمان چې درویشت کلنه ده، د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې د تاجکستان د لوی سوداګریز بانک اورین بانک د مرستیالې په توګه ټاکل شوې ده. زرینه رحمان چې ویل کېږي په بریتانیا کې زده کړې کړي، نومې د لومړي ځل لپاره په 2010 میلادي کال هغه مهال په رسنیو کې څرګند شو چې 14 کلنه وه او د 2 میاشتو لپاره د تاجکستان پر دولتي تلویزیون انګلیسي خبرونه وړاندې کول. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د روانې خبرونې په دوام کې د امریکا ولسمشر لخپل یو شمېر افسرانو سره د افغانستان په اړه د مشورې لپاره وکتل. دا کتنه په داسې حال کې وشوه چې راپورونه وایي سږکال د امریکا هوایي بریدونه په افغانستان کې زیات شوي دي. په خوس کې قومي مشرانو په افغانستان کې د بندونو له جوړېدو سره د ایران د مخالفت په وړاندې عکس العمل وشود.
کموږ نه څوک دا هیله لري یا دا تقاضا لري چې تاسو بندونه ما جوړوئ، دا بل څه مه کوئ، پرمختګ مه کوئ، نو دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده.
د دفاع وزارت د تورن او افسرانو دوسیه ځنګړي محکمې ته استول شوی. په ننګرهار کې څلور شارګوټي جوړی شي.
هر آباد دریم برخه د غلیو بدلو د شهید زړور زاهد د پولیسو اکاډمي او سازانو خارګوټي کې د قصبي صاحب
د ریو نورو موضوعاتو ترڅنګ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ ته وی پانه پته ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ له یو شمېر امریکایي پوځي افسرانو سره د افغانستان په اړه د سلام مشورو او د هغوی د نظریو د اوریدو لپاره وکتل. ولسمشر ټرمپ تر دې کتنې مخکې خبریالانو ته وویل دا هغه خلک دي چې په افغانستان کې ډیر وخت تیر کړی او شاید دوی په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه تر نورو غوره نظریات ولري. د دې موضوع تفصیل اجمل انورالی کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان او په ناټو کې د امریکا متحده د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ اعلان ته ورځ شماري، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه سلام مشورو ته دوام ورکړي. د سې شنبې په ورځ نوموړي په سپینه ماڼۍ کې د څلورو هغو امریکایي پوځي افسرانو سره چې په افغانستان کې ډیر وخت تیر کړی د غربنۍ پر مهال وکتل. له دې امریکایي پوځي افسرانو سره تر لیدنې مخکې ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل زه غواړم پوه شم چې موږ ولې په افغانستان کې د تیرو 18 کلونو راهیسې پاتې یو، هلته څه روان دي او موږ په دې برخه کې کومې نوې نظریې خپلولی شو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې په دې برخه کې ډیر خلک ډیر نظرونه لري، خو زه غواړم له هغه خلکو یې واورم چې په سیمه کې پاتې شوي. په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ټرمپ میلمانه د امریکا د پوځ څلور نظامی افسران و چې ولسمشر ټرمپ په خپلو څرګندونو کې څلور هغه غوره سرتیري یاد کړل چې په افغانستان کې یې زیات وخت تیر کړی. د افغانستان په اړه له امریکایي پوځیانو څخه د نوو نظریو د اوریدو لپاره په دې غرمنۍ کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار اچ آر مک ماسټر هم ګډون درلود. ولسمشر ترامپ چې لدی څلور تنو امریکایي پوځیانو سره تر غرمنۍ ناستې مخکې خبري اعلانو ته خبري کولې ول دا د جګړې له ډګره خلک دي دوی له بل هر چا ښه د افغانستان د جګړې په اړه پوهیږي د امریکا ولسمشر زیاته کړه موږ به له دې پوځیانو څخه ځینې نظریې ترلاسه کړو ځکه موږ په افغانستان کې له کلونو راهیسې یو او دا زموږ تر ټولو اوږده جګړه ده د اسوشیټډ پریس خبري اژانسوي د ولسمشر ترامپ اداره د حق لارو چارو لټون کې څو د افغانستان په وړاندې ودا سې کړن لار عمومي چې دغه ته هغه هدف ته ورسیږي چې د اوباما له ادارې د ترامپ ادارې ته په میراث پاتې دی او هغه دا دی چې افغان حکومت خپل د خپل ځان د دفاع توان پیدا کړي ولسمشر ترامپ تر ډیره د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژي جوړول د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ته سپارلې څوک به چې ګمان کوي افغانستان ته څلور سره اضافي امریکایي سرتیری واسطي جیم ماتیس او نور امریکایي چارواکو ویلي چې د جولای د میاشتې تر پایه پورې د افغانستان په اړه خپل نوې کړنلاره په ډاګه کړي
په متحده ایالاتونو کې د امریکا ولسمشر لخپل یو شمیر پوځیانو سره وکتل او د افغانستان په اړه په داسې حال کې خبري وکړه چې امریکا د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي جوړوي د دې ستراتیژي پر اساس په پام کې چې افغانستان ته یو شمیر نور ځواکونه راوستوي او په افغانستان کې د امریکا مصروفیت او عالی زلی زیات شي په همدې حال کې په افغانستان کې راپورونه وایي چې د امریکایي ځواکونو هوایی بریدونه تر نورو کلونو ساشکل زیات شوې دي د یو نوی راپور پر اساس د روان کال د بریدونو شمیر د 2012 کال د بریدونو شمیر ته نږدې شوې ده هغه مهال په افغانستان کې 80,000 محارب امریکایي پوځیان میشتول د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي
د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بمباری زیاتې کړې دي د راپور نمخې د جنوري لمیاشتې د جون تر میاشتې امریکایي الوتکو پر طالبانو او داعش ته توغندیو او بمونو 1,604 دیرش بریدونه کړي دي د شمیره د تیر کال له پایله تر پایه د ترسره شویو هوایي بریدونو دوه برابره ده د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمن شازاجي رادیو ته وویل کله چې روان کال طالبانو د منصوري پونم د عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ له امریکایي ځواکونو مو وغوښتل چې د ترهګرو پر مرکزونو بمباری وکړي
در بعضی موارد برای از بین بردن موازی
په ځینو مواردو کې په سمڅو او ژورو زیرزمینیو کې د دشمن د مرکزونو د لمنځوړلو لپاره موږ د امریکا د متحده ایالاتونو له ټکنالوژي یعنی د دوی له الوتکو استفاده کوو
یا ما استفاده میکنیم
د امریکایي ځواکونو له لوري چې کوم شمیره د سیشن بی پر سپاره شو په هغه کې یوازې د توغندوی او بمونو شمیره یاده شوې ده او د الوتنو شمیرته اشاره نه ده کړې جنرال راتمن شوی د امریکایي هوایي ځواکونو د مرستې لامل روان کله افغان ځواکونه برلاسه شوې دي
هماهنګي
با ایالات متحده امریکا د امریکا متحده ایالاتونو سره په همغږي چې له موږ سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کړې او نوې تجهیزات راسپارلې او وسنوي الوتکې لرو خو بیا هم دوی له موږ سره د دشمن د کلکو مورچلو په لمنځوړلو کې له موږ سره همکاري کوي او دا همکاري د دې باعث شوې ده چې موږ د افغانستان په جغرافیه کې برلاسه ولرو په افغانستان کې د هوایي بریدونو له شدت سره ملکی تلفات هم زیات شوې دي ملګرو ملتونو د دوشنبې پروس په یو راپور کې وویل چې د تیر کال په پرتله روان کال د هوایي بریدونو پر مهال ملکی تلفات 8% کې ډیر شوې دي خو جنرال راتمنش ټینګار کوي چې اوازې د طالبانو او داعش پر لری پروتو سنگرونو د بریدونو پر مهال له امریکایي الوتکو مرسته غواړي او تر وسه وسه هڅه کوي چې ملکیانو ته مرجوب لوانه وړي
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د روانه خبرونه په دوهم نیمه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو جګپوړو افسرانو چې په اختلاس او اداري فساد تورن دي دوسیې د ارزونې لپاره د اداري فساد د لوی جرمونو د ارزونې ځانګړې محکمې ته استول شوې دي په همدې حال کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دې قضیه کې لومړی یو کس تورن و چې تر پلټنو وروسته و نور کسان هم ونیول شول جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي
افغان چارواکي وایي د اداري فساد او اختلاس په دې قضیه کې د دریو جنرالانو په ګډون او افسران شامل دي د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری وویل چې د دغو افسرانو دوسیه پرون د لوی څارنوالۍ لخوا د اداري فساد درنو جرمونو د ارزونې ځانګړي محکمې ته استول سوی دي او له دې سره هم مهاله دغه افسران نیول سوی دي شغلي وزیری ازادي رادیو ته وویل
نه
وایي دوی وتنه دي د تیلو او جنراتورونو په دوسیه کې د اداري فساد د درنو جرمونو د ارزونې ادارې پرون دغه افراد نیولې دي او زندان ته لیږلي، ځکه د هغوی دوسیه استول سوي چې محکمه غور ور باندې وکړي. په دې قضیه کې دوه برحال جنرالان، یو متقاعد جنرال، یو برحال ډګروال، یو متقاعد ډګروال او دوه تورن افسران نیول سوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي لومړی د دغو افسرانو یو تن نیول سوی و، خو تر پلټنو وروسته څارنوالانو نور کسان هم د جالکاری، اختلاس او له دندې د ناوړه ګټه اخیستنې په تور ونیول او دوسیې محکمې ته معرفي سوه. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل دوی وایي د دې قضیې موظفو څارنوالانو وموندله چې پر یوه کس سربیره چې تورن دی اووه تنه نور چې درې جنرالان هم پکښې دي په دې قضیه کې ښکیل دي او پر هغوی تورونه پورې سوي دي. شغلی رسولي وایي څارنوالانو ثابته کړې چې دغو کسانو د څه باندې 1,200,000 امریکایي ډالرو او 2,500,000 افغانیو په ارزښت اختلاس کړی دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ د محکمې تر وروستۍ پرېکړې پورې د دفاع وزارت د دغو افسرانو د هویت له ښودلو ډډه کړې ده.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي په هیواد کې د نامنیو ستر علت د تورو شیشو لرونکي موټر دی. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلي پرون سه شنبه په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په مهال رسنیو ته وویل چې د تروریستانو انتقال، ترور، قاچاق او اختطاف د همدې تورو شیشو لرونکو موټرو په وسیله کیږي. د دې موضوع په اړه له کابل د واصل وصال راپور واوري.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند په هیواد کې د روانو نامنیو، د مخدره موادو د قاچاق، ترور، اختطاف او یو شمېر نورو ناوړه کړنو عمده لامل د تورو خیخو لرونکي موټرې ګڼي. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلي د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې پر مهال رسنیو ته وویل هر هغه څوک چې په تورو خیخو لرونکو موټرو کې ګرځي هغه د دوی په نست خاین او قاچاق بر دی. دی وایي مخدره مواد او چاودیدونکي توکي انتقالوي، قاچاق او ترور کوي، خو زموږ له سترګو پټ نه شي پاتې کېدلی. که وزیر یې، وکیل یې او یا هم قومندان، زموږ نه ځان نه شي پټولی. که ته د خپل موټر تورې خیخې نه سپینوې، ته موږ ته قاچاق بر او خاینې او هغه څوک چې د افغانستان خلک له تا نفرت لري. خغلی کابلی دغه شان ویل خاري نظم او ډیسپلین د همدې تورو خیخو لرونکو موټرو او د یو شمېر چارواکو د ساتونکو لخوا خراب شوی دی. د ملي مشارکت ګوند مشر وایي چې لا دې وروسته د هر ډول تروریستي فعالیت او نورو ناوړو کړنو مسؤلیت د هغو کسانو په غاړه ده چې په تورو خیخو لرونکو موټرو کې ګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي یووالي د حکومت په لومړیو کې د افغانستان د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې وزیران او تر هغې ټیټ پوړي چارواکي لا دوه زیات موټر له ځانه سره نشي ګرځولی او دغه شان په تورو خیخو لرونکو موټرو کې هم نشي ګرځېدی. د یادونې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملي اردو او پولیسو په مرسته په وار وار د مرکز کابل او ولایتونو کې د تورو خیخو او غیر معیاري پلیټ موټرو او ناقانونه وسلو د ګرځولو د مخنیوي په اړه اقدامات وکړل، خو خلک او یو شمېر مدني فعالان وایي د دغو هڅو سره سره لا هم په کابل او یو شمېر ولایتونو کې لیدل کیږي ځینې دولتي چارواکي او غیر دولتي کسان په تورو خیخو لرونکو موټرو کې ګرځي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم یاد موضوع د اندېښنې وړ بولي، خو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش
موضوعي جمعوري واسطهای بدون پلیټ
دی وایي هغه وسایل چې غیر قانوني نمبر پلیټونه او تورې خیخې لري د راټولولو موضوع یې زموږ کاري لومړیتوب دی او پولیس هره ورځ د داشن موټرو په لټه کې دي. له نیکه مرغه موږ تېر کال څه باندې 3000 داسې وسایل چې غیر قانوني اسناد لرل ونیول او مالي وزارت ته مو وسپارل. سره له دې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تورو خیخو لرونکو موټرو د مخنیوي په برخه کې د جدي اقداماتو خبره کوي، خو د افغانستان د ځوانانو د مدني ټولنې رئیس فردین فدایی وایي تر کومه چې په حکومت کې بنسټیز بدلون رانشي او صادق کسان په دندو ونه ګمارل شي د داشن ستونزو مخنیوی به ستونزمن وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې یو شمېر قومي مخورو او مدني فعالانو په یو غونډه کې د اوبو او د افغانستان د نورو طبیعي سرچینو د مدیریت په برخه کې د افغانستان د حکومت د پالیسیو ملاتړ وکاوه. د دې غونډې ویناوالو د خپل هیواد له طبیعي سرچینو څخه استفاده د افغانانو قانوني حق وباله او له ګاونډیانو یې وغوښتل چې په دې برخه کې له پاراونکو اقداماتو ډډه وکړي. له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور.
د سه‌شنبه په ورځ د خوست قومي مخورو او مدني فعالانو د وی غونډې لاري د افغانستان د اوبو او نورو طبي سرچینو د مدیریت کولو په اړه د افغان حکومت د پالیسیو او هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ایران ولسمشر حسن روحاني د تیرونی د هغو سرګندونو هم غندنه وکړه چې ویلی ول ایران په افغانستان کې د کمال خان، سلما او کجکی بندونو د جوړولو په اړه به تفاوت نه شي پاتې کېدای. د غونډې او تن ګډونوال دینی عالم مولوي محمد عارف عرفان آزادی رادیو سره خبرو کې د سیمه پر هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان پر گاونډیانو غږ وکړ چې
د افغانستان ټول معدنونه د افغانانو حق دی. هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې په خپل سر د افغانستان په چارو کې، د افغانستان په معدنونو کې مداخله وکړي، د افغانستان په قلمرو کې، په درګونو قواو کې، په تشکیلاتو کې، د افغانستان په سیاسي اهدافو کې لسوهنه وکړي.
قومي مشر حاجی منډایر وای
موږ افغانستان آزاد خپلواک مستقل هیواد یو. که موږ نه څوک دا اهل لري یا دا تقاضا لري چې تاسو بندونه ما جوړی دا بل څه ما کوئ، پرمختګ ما کوئ، نو دا موږ ته هیڅ د منلو وړ نه ده.
په خوست کې د افغان حکومت د اقتصادي برنامو څخه د حمایت غونډه د ولسي ملاتړ د برنامې لخوا رابلل شوې وه. د یاد برنامې مشر محمد الله تړون د طبیعي سرچینو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت پالیسۍ او هڅې بریالۍ وبللې.
د ولسمشر د برنامې د اوبو د مدیریت په برخه کې کاملا بریالۍ دي، ځکه د اکثرو بندونو لپاره به د جام پیدا کړي او تړونونه هم لسلیک کړي. دا په دې معنی چې کار عملا شروع شوی دی. سلما بند جوړ شولو، د کمال خان بند دریم پیز نکار شروع دی، د کونړ بند قرارداد د چین هیواد سره لسلیک.
په افغانستان کې د طبیعي سرچینو د مدیریت کولو د مسلې د راپورته کې دوه سره په څنګ کې په دې وروستیو کې د افغان حکومت پر ضد یو شمېر سیاسي ائتلافونه او حرکتونه د داسو شخصیتونو او ګوندونو لخوا جوړ شوي او یا د جوړېدو په حال کې دي چې هغوی عملا د موجوده حکومت یوه برخه دي. یو شمېر کتونکو وایي د دې حرکتونو څخه د ځینو په جوړښت کې بهرني لاسونه موجود دي. د چارو کتونکو کمال الدین زدران وایي
ملت بیدار شوی دی، د ولس په څنګ کې، د خلکو په څنګ کې دا ډول وړه ائتلافونه دا هیڅ هم نشي کولای. او په دې کې په رهبرۍ په خپلو مشرانو مغږ کوو چې دوی دې د ملت په یووالي کې عملا قدمونه اوچت کړي.
په غونډه کې خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي هم ویل اوبه په اوسنۍ نړۍ کې د تیلو ترڅنګ د اقتصاد، زراعت او صنعت په پرمختګ کې مهمه ونډه لري او له همدې کبله تر دې وروسته باید د افغانستان د اوبو وړه برخه هم بې ځایه ضایع نشي.
تاسیز مشخله اساجی رادیو اوری اتبجی او 22 دقیقې دی. وس په احمد شبر درته وای چی نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل تازه غنه کې بلخ ولایت ته جنرال دوستم د تک او د هغې الوتکې د ګرځولو مسله چیړلې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال مزار شریف ته رسوه. ورځپاڼه لیکي جنرال دوستم وروسته تر دې چې دوی میاشتې په ترکیه کې په تبعید کې تیر کړي یو سیاسي ائتلاف جوړ کړ او د دوشنبه په ورځ بلخ ته روان و تر څو د هغه ولسمشر لپاره چې له ده سره یې اړیکې خراب شوې دي د سر درد پیدا کړي. د جنرال دوستم په سلګونو ملاتړي د شپې تر ناوخته د مزار شریف په هوایي ډګر کې انتظار و. خو نیویارک ټایمز د افغان او غربي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې مرکزي حکومت د دې الوتکې د کښېناستو مخه ونیوله. ورځپاڼه وړاندې لیکي شایي دغه پیښه د افغانستان سیاسي بحران چې له مخکې موجود دی پسې ژور کړي او د هغه جنگ سالار حوصله وازموي چې په تیره زمانه کې د شخړو سابقه لري او د ولسمشر غني د حکومت د مقابلې خبرداری هم ورکړی دی. د ورځپاڼې په باور دوستم په انتخاباتو کې د جمهور رئیس په بریالیتوب کې ونډه لرله او اوس یې دا کوي چې منځوي شوی دی. د بلخ ولایت د ولایتي شورا یو غړي عبدالخالق ویلي دي چې له 1500 تر 0 پورې په هوایي ډګر کې د دوستم هرکلی ته انتظار و. خو د افغانستان مرکزي حکومت د هر راس قانون پر خلاف د هغه الوتکې ته اجازه ورنه کړه چې کښېني. نیویارک ټایمز لیکي چې د دوستم یو جګپوړي چارواکي او د بلخ والي عطا محمد نور ته یوه نږدې کس هم د الوتکې د بیرته ستنولو پیشه تایید کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه بله مقاله کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مسله څېړلې ده. ورځپاڼه په دې برخه کې د ملګرو ملتو روسي راپور ته اشاره کوي او لیکي چې روان کال په کابل کې د ښځو او ماشومانو لپاره خونړی کال و. په مقاله کې لولو چې د ملکي تلفاتو شمیر په بې ساري ډول زیات شوی او د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دا شمېره 1602 تنو ته رسېدلې ده. 3600 نور بیا په دې موده کې ټپیان شوي دي. نیویارک ټایمز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامیچی اماموتو خبرو ته اشاره کوي چې وایي د دې ناوړه جګړې نتیجه د انسانانو مرګ، ژوبله، ویراني او په افغانستان کې بد ورځ ده. د ورسپانې په وینا په افغانستان کې د وژل شویو شزو په فیصدی کې درويشت په سلو کې زیاتوالی لیدل کیږي، چې د کابل په بیروبار سیمو کې د ځان وژونکو بریدونو پر مهال وژل شوي دي. نیویارک ټایمز په دې حملو کې د وژل شویو شزو شمیر 104 راوی او د ټپي شویو شمیر 460 تنه یادوي. د ورسپانې په باور په دې حملو کې د شزو د مرجوب لید زیاتېدو علت دا دی چې په شهرونو کې حمله سخته شوي او په ورځني ژوند کې د شزو حضور زیات شوی دی.
مخی تر دې چې به هم د افغانستان مسایلو تر شو یو سیمه ایز موضوع، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله لري چې د یمن جګړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په مخامخ جګړې ونه وړي او دواړه هیوادونه وکولی شي د یمن د ستونزې د هواري په برخه کې همکاري وکړي. ښاغلی ظریف چې په نیویارک د نړیوالو اړیکو شورا ته وینا کوله، د تهران او ریاض ترمنځ د مخامخ جګړې د احتمال په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویل، داسې یو څه ته هیله من نه دی او دواړه هیوادونه د منځني ختیځ له صحنې څخه د یو بل د حذف کولو اړتیا نه لري. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ یو ائتلاف چې په 2015 کال کې جوړ شو، په یمن کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو په وړاندې د یمن د حکومت ترڅنګ ودرید. ایران او سعودي چې په منځني ختیځ کې د لا ډیر نفوذ لرلو لپاره له یو بل سره سیالي کوي، پر یمن سربیره په سوریه کې هم د بیلابیلو سیالو ډلو ملاتړ کوي. د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان په می میاشت کې ویلي و چې د نفوذ درلودلو لپاره د سنی سعودي او شیعه ایران ترمنځ هر ډول جګړه باید په ایران کې دننه وسی، نه د سعودي په خاوره کې. کله چې تیر ورځ په نیویارک کې د نړیوالو اړیکو په شورا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر څخه د دوړو هیوادونو ترمنځ د مخامخ جګړې د احتمال پوښتنه وسوه، جواد ظریف وویل، موږ واقعا د دې کار تمه نه لرو، باید ونه جنګیږو، د جګړې اړتیا هم نسته او دواړه د منځني ختیځ له صحنې څخه د یو بل د لرې کېدو د هڅو اړتیا هم نه لرو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې د تلپاتې پرمختیا په اړه د لوړې سطحې په یوه غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی، وایي که د سوریې او یمن د وضعیت په اړه له یو بل سره موافق ونه اوسو، کولی سو د دې ستونزو په هواري کې همکاري سره وکړو. سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، بحرین او مصر تیره میاشت په ناڅاپي ډول له قطر سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې او هغه هیواد یې د اسلامي توندلارو ډلو په ملاتړ او له ایران سره په نږدې اړیکو تورن کړ، خو قطر دا تورونه رد کړل. جواد ظریف وایي، ایران د یو ګډ دښمن په وړاندې جګړه کې د دغو ټولو هیوادونو یو جدي متحد دی، ځکه د ده په باور توندلارې ډلې د ټولو هیوادونو لپاره یو ګډ ګواښ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره اړیکې نه لري، خو وایي دا په دې معنی نه دی چې دا اړیکې نسي اوسېدلی. ښاغلی ظریف وایي، ایراني چارواکي د تهران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون په برخه کې له امریکایي چارواکو سره منظمې اړیکې لري.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ننګرهار ولایت اداره وایي په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې څلور لوی ښارګوټي جوړیږي چې په دې سره د ګڼو خلکو د سرپناه ستونزه اوارېږي او ښار به هم ورسره پراختیا ومومي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واورئ.
د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د خر جوړونې وزارت له لوري د اوسېدلو څلور خرګوټي جوړیږي. د دې ولایت وینا تاوله خو ګڼې وایي، د خر جوړونې وزارت د هغو څلور خرګوټو د جوړولو پلان منظور کړی چې څه مو د وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې لخوا ورته وړاندیز شوي وو. نوموړی وایي، په نږدې راتلونکي کې به پر دغو څلور خرګوټو عملاً کار پیل شي چې په جوړېدو سره به د ګڼو کورنیو د سرپناه ستونزه هم حل شي.
د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې څلور وړاندیز شوي خرګوټي چې په پلان کې نیول شوي و، دا د ښار جوړونې وزارت له لوري منظور شول. په دې خرګوټو کې د بهر آباد دریمه برخه، د غلیو اوبدلو، د شهید زړور زاهد، د پولیسو اکاډمي استادانو خرګوټي، او د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې د قصبې ساحې ته د ښار جوړونې وزارت پلان سره سم پراختیا ورکول کېږي.
نوموړی وایي، که څه هم په دغو خارګوټو کې د اوسېدونکو کورنیو شمیر لا نه دی معلوم، خو لومړیتوب هغو کورنیو ته ورکول کېږي چې کلونه پخوا ورته د سرپناه لپاره د نمرو اویزونه ویشل شوي دي.
تر اوسه پورې لا څرګنده نه ده چې په دې کې به څومره کورنۍ میش شي، ولې له وړاندې په دغه خارګوټو دپاره کورنۍ په نښه شوي دي، اویزونه ورکول شوي دي کلونه وړاندې، لومړیتوب به هغوی ته ورکول کیږي. له هغې وروسته په وروستیو کې په بیلابیلو پیښو کې د شهیدانو کورنیو ته نمرې ورکول کیږي، او له هغې نه وروسته بېوزله او نور اړمنو کسانو له به په دې خارکوټو کې نمرې ورکول شي.
اوس مهال د جلال آباد په ښار کې د خلکو د ډېرې زیاتې ګڼې ګڼې له امله د ښار واټونه د ټرافیکو پر مخ بند وي، او د انجینرانو په خبره دغه ښار د اوسنیو نفوسو ته په کتو ډېر وړوکی دی. په جلال آباد کې د انجینري خدمتونو د یو خصوصي شرکت مشر انجینر عباسین بهیر وایي د دې ستونزې یوازینی حل په همدې کې دی چې له ښاره وتلو سیمو کې هم خارګوټي جوړ شي.
د ښار د انکشاف دپاره لازمه دا ده چې د ښار په څنډو او وتلو برخو کې تش ځایونه چې دي هغه د خارګوټو دپاره مناسب دي، او هلته ښه انکشاف دپاره زمینه هم برابره ده. موجوده ښار چې دی دا اوس رغول شوی جوړ شوی دی. د دې د ستونزې او د بیروبار د کمولو دپاره همداسې لازم هم ده چې وتلو برخو کې خارګوټي جوړ شي، او تر څو په ښار باندې هجوم کم شي، او په دې سره ښار انکشاف هم کوي.
په ورته وخت کې مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص د حکومت لوري د خارګوټو جوړول مثبت کار ګڼي، او په خبره لدې لارې کېدلی شي چې د ځمکو د غصب مخه هم ورسره ونیول شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. دا هم د دې ساعت لاندې خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون سه شنبه په استانی کې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره په کتنه کې له تروریزم سره په مبارزه کې پر سیمه ییز همغږي ټینګار وکړ. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لور ایوانکا ټرمپ پرون په واشنگټن کې له هغو شپږو افغان روبوټ جوړونکو نجونو سره وکتل چې مخکې ورته د امریکا متحده ایالاتونو ویزه نه و ورکړې، خو وروسته ولسمشر ټرمپ په مداخله امریکا ته د سفر اجازه ورکړې شوه. ټاکل شوی دی چې نن به د افغانستان د فوټبال تر درویشتو کلونو د کم عمره لوبغاړو لوبډله د آسیایي اتلولۍ لوبو ته د چمتووالي په لړ کې د عراق له ټیم سره مسابقه وکړي، او د کرکټ د 19 کلنو د غوراوي جام د سیالیو په دوام کې به د افغانستان لوبډله سبا له نیپال سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تور ولګاوه چې د امریکا حکومت په نویو بندیزونو له دې سره سره د چاپیریال د خړ پړولو هڅه کوي چې ایران د 2015 کال پر اتمی موافقې عمل کړی دی. د بشری حقوقو د څار ډله چې مرکزی په نیویارک کې دی وایي روسیې په انټرنیټ کې د بیان پر ازادي شدید محدودیتونه لګولي، او د خپل وګړو آنلاین فعالیت سخت څارلی دی. او سپینماني وای جان هنسمن جونیئر با په مسکو کې د امریکا د سفیر په توګه وټاکی. د روانې خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې د خبرونې ډیره برخه تشکیلي، خو تر دې وړاندې د کابل درې دروازې د پلټنې په تخنیکی ماشينري مجهز شوې. د کابل د امنی قماندانې مرسیال وای ډیر ژر به له شمال څخه کابل ته تلونکي لار هم په دغه سیستم سمبال شي، او په دې کار سره به کابل ښار ته انفجاري مواد او وسلو د انتقال مخه ونیول شي. په دې اړه له کابل د اکرام الله اکرام په راپور کې جزئیات واوري.
د کابل پولیس وایي چې ښار ته په غځېدلو دریو عمومي لارو کې د پلټنې تخنیکی ماشینونه نصب کړي دي. د کابل د امنیت قمندانې مرستیال حق نواز حقیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پلټنې دغه ماشینونه د چین له خوا افغان دولت ته ورکړل شوی، او ښار ته د لیکدونکو هر ډول چاودیدونکو موادو څخه مخنیوي کولای شي. د نوموړي پر وینا یوازې له شمال څخه کابل ښار ته غځېدونکو لار باندې دغه سیستم نه دی لګول شوی، او ژر به یې چاره بشپړې شي.
تقریبا دغه اسکینر نه چې دوست هیواد چین مون سره کومک کړی ده په درو دروازو کې عملا په خپل کار باندې پیل کړی ده، په زمین کې هر هغه بربری وسایط هغه وسایط چې مونږ به ډېر د مشکل سره ورسره مواجه و دي چک په حالت کې هغه ډېر په اسانۍ په دې ټکنالوژي باندې مونږ د کنټرول لاندې راولو.
کابل ښار ته د ننوتلو لپاره یوازې دا څلور دروازې نه دي، بلکې څو نورې فرعي لارې هم شته چې یو شمېر ولسوالۍ او ولایتونه له ښار سره نښلوي. د پوځي چارو کارپوهان باور لري چې د دولت وسلوال مخالفین زیاتره وخت له همدغه فرعي لارو څخه چې په پوره ډول تر امنیتي پوښښ لاندې نه دي هم ګټه اخلي. د دې کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستانی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پولیس باید یادو فرعي لارو ته هم پام زیات کړي.
کوشش
وکړه. دی وای کوم یوازې د کابل په کنټرولي دروازو تکیه او غفلت وکړو او فکر وکړو چې کنټرولي دروازې لرو، نو فکر کوم چې ډېری ستونزې به ولرو. نو باید د تروریستي ډلو د موجودیت د مخنیوي هڅه وشي، د کابل د کمربندونو په اطرافو کې امنیت ټینګ شي او د خلکو همکاري زیاته شي. خو د کابل د امنیت قومندانې مرستیال حق نواز حقیار ویلي چې د کابل په عمومي دروازو کې د پلټنې د دغه ماشینونو د لګولو ترڅنګ پولیسو ته لارښوونه شوې چې د ګرځنده ګزمو په وسیله فرعي لارې هم کنټرول کړي او د هغه باروړونکو موټرو مخه ونیسي چې له دې لارې کابل ته داخليږي. د ده په خبره د کابل په دروازو کې د سکن ماشینونو لګول کولای شي چې په نسبي ډول د تروریستي حملو او امنیتي پیښو مخه ونیسي.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډيري چې موږ امنيت مکان
افغانانو تل مرونه ته پدرنه ستر کوه
تل خزينه باندېان په مناسبه زوي کې وساتل شي.
له خويندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لاله از موږ سره شریک کړي، موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
په جاپان کې د جنایي او عدلي طب د علم څېړونکي په دې کار کوي چې څه ډول له ماشو څخه د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې څېړونکي وایي دوی د هغو انسانانو ډي این ای وپیژندل چې ماشو چیچلي وو. څېړونکي وایي چې تر دوو ورځو پورې د چیچل شوي کس ډي این ای په ماشه کې پیژندل کېدای شي. دوی وایي چې دا کشف په راتلونکي وخت کې د مرموزو قتلونو او جنایي قضیو په حل کولو کې مرسته کولای شي. د ډیلی میل پر اساس د جاپان د ناګویا پوهنتون څېړونکو له وټنو څخه چې په رضاکار ډول په ازمویش کې برخه اخیستې وه، وغوښتل چې دوه ډوله ماشی پریږدي چې دوی وچیچي. څېړونکو ماشی پریښودي چې د انسان چیچلې وینه هضم کړي. وروسته یې د انسان د ډي این ای د موندلو هڅه وکړه. تر دې وړاندې دا څرګنده نه و چې د حشرو لخوا د انسان له سپیشل شوي وینې څخه به د انسان ډي این ای معلومی شي. دا لومړی ځل دی چې څېړونکي د ماشی له لوري د سپیشل شوي وینې د ډي این ای د معلومولو تکنیک مومي او په دې کار کې بریالي کیږي. دوی وایي حتی له چیچلو دوی ورځې وروسته هم که ماشه په لاس ورشي د انسان ډي این ای ورڅخه ترلاسه کولی شي. دوی هم دراز وای چې دوی ورځې یا اته څلور ساعتونه اعظمي وخت دی او تر سره شوي ازموینو ورته څرګنده کړي چې له درو ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کیږي. د دې ازمیشت له مخې که ماشه مجرم د جرم په ځای کې وچیچي او ماشه هملته پاتې شي، د ډي این ای معاینې له لارې مجرم پیژندل کېدای شي.
ازادي او اوریدونکي جوړاون کې فریبا ظاهر
د ازادي وريدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني. دا ونی بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، خو په غو کې مو د کډوالو ستونزو بیا را وختل چې له چارواکو سره شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د نامنۍ او کله کله هم د طبي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نور ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تنو وريدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه راپته پرې شي وو چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه غلی و افغانستان ته او د نن په افغانستان کې دوی د بیل ابل ستونزو سره مخامخ دي. یو تعداد بیا د نن په افغانستان کې د جګړو یا نام نیول کبله بي ځای سوي دي خپل کورونه او ستونزې لري چې موږ د بیلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یو مسؤل سره خبرې وکړو.
الو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی دی کابل ولایت د احمد شاه بابا نه دی د فندریل احمد مونږه په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کړو. اشرف غنی احمدی نه هیله چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماده $200 سي. اشرف غنی احمدی نه په درنښت هیله چې $300 به تا وته کول شي دا د پیل نفر سره او یو ګاډي کرایه یو نیم لک روپۍ ده د سرپنا ځان خلک نه لګي دا د $300 ته وته کول شي. مهاجر دوی زو بلې افغانان دوی زو بلې ازادي راډیو ته ډېر مننه چې د ماته خپور.
ازادی را دور زده دفتر نخنی کج در باس کس پاس کجی بارا برور دل تپ دروازه پر گلدک پایی مست داشت چین نکرو ولی ولاس کوره کی چند کوره سه چند زمان و برای تو چینان داو تن لار دم اجند بارا.
السلام علیکم. خیر روش داده خدا ازادی کارکون کو ازادی کارکون کو تا سلامونا نوز لغمان شریف نخبری کامه متلام بابا کیم نه روزم خدا استون زیدی چه مخون نوی مادر راغلی او زمونږ بیخی نه سړک شته نه اوبه شته نه مکتب شته دیوالونه نه شته کلینیک شته یو کور کښې ده لکه ډېر مشکل سره ما مخکې هم ازادي راډیو سره هغه کړی وو خو مونږ ته څه هغه ونه کړو یتان راغله وکتل خو څه هغه ونه کړو سپینګیرې راغونډ کړه سپینګیرو سره یې خپله خبرې وکړلې نور هېڅ تفاوض هغه یې پیدا ونه کړه مونږ ته نو خدای دې وکړي چې تاسو زمونږ مشکل حل کړي
دوستانو لکه چې مخکې مې وویل ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او ناامنیو یا د طبیعي پیښو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي هغوی هم ډېرې ستونزې لري چې یو یې د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومېږي او دی اوس په کندهار کې اوسېږي له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت
عبدالخالق د کجکي د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ څخه راغلی
بله دلیل څه و چې تاسې د کجکي څخه کندهار ته راغلي یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ اوس
په کندهار کښې ارغنده ولسوالۍ کښې اوسېږو د ناګان کښې کلی ناګان دی او موږ د جګړو د لاس ته د کجکي سره فراره سوي نو دلته ډېر کډې زموږ شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلې ته راغلي دي ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کښې پراته دي نو د وضعیت نو دا یو کال کېږي چې ډېر په بد وضعیت کښې دي چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه ریدلی نه مو راغلي به یې زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نورو وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسېدلي یو وخت د مجرین ریاست ته ورغله ما هغو ګرسرې پرېښوله نه راته یو بد لبز یې لکوه.
ستاسو سره نور څونه کورنۍ نورې د کجکي څخه راغلي دي؟
یاره تقریبا د کجکي د خامخا درې سوه څلور سوه کوره دلې ته مختلفو ځایو کښې پراته دي لا به ډېر یې او د هلمند خو نو ډېر دي په سطح ډېر دي نو منګرخاز د کجکي ده دا درې څلور سوه کوره دلې ته شاوخوا په مربوطه سیمو کښې شته ښار کښې وو دغه شاوخوا ولسوالیانو کښې
دوی داسې د نورو خپلوانو په کور کښې دي که کمپونه دي ورته څنګه
کمپونه خو نه شته بس دغسې نه یو باوړۍ ماوړۍ کښې یو سرای پیدا کړی یا بزګري نیولې یا د یو چا روزانه مزدوري نیولې ده کښې پیدا کړه که نو بس هغه ځینې د خپلوانو کره دي به داسې نه یو ځای ځای بس په سایو کښې دي چې یو دوې خونې پیدا کړې چا نه یې پیدا کړې او کمپ نه دی ورته منظور شوی نه هم چا ورته د کړی دي دغسې نه بس په دغه وطنو کښې سره تېر دي
بله که تاسې خپل د کورنۍ په اړه راته وایاست چې تاسې څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کښې تاسو په خپله کار کوئ که څوک نور هم کار کوي
زه خپله زما دیارلس تنه فامیل دی زه یوازې یم نو زه اوس دغسې نه یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند و تر کندهاره پورې پر دا لین باندې چلومه نور مزدوري خواري مې نه ده کړې نه هم چا مرسته راسره کړې بس دغه مزدوري خواري مې بس دغه ده چې د کندهار او د دغه هلمند پورې سپاریان لېږدوم سره
ښه نو بیا دا ستاسې د کور دغه اړتیاوې پوره کولی شي
یا نو اوس زموږ چې اوس حساب راته کړې زموږ رب تعمد زر افغانۍ بچت وځي چې مصرف کښې نه وباسي نو هلته موږ ته په میاشت کښې څلور پیرې را رسېږي څلور زره څلور زره افغانۍ خو زموږ د میاشتې باره د دیارلس تنه یلداري ماسې خالي وچه غله نه کېږي بیا مریضه وو بیا دوا وو بیا نور معنا غوړي وو هر شی مشکلات خو ډېر دي یا د اختر مراسمونه یا روژه وه هغه نه کېږي بس صرف دا د وچې ډوډۍ یو رقم سره رسوو
او تاسې مخکې چې په خپل کور کښې وایي په خپله سیمه کښې وایي هلته څنګه هلته مو عاید و ژوند مو ښه و
بلې هو هلته مو یو بس یو سپک دوکانګۍ درلوده یو څه لږ مځکه مو درلوده بس نو عاید برابر وو نو اوس خو نه هغه شته نه هغه دوکان شته نه هغه مځکه شته نو ټوله بس مو عیال په غاړه کښې لوېدلی دي دلته د بل په وطن کښې ماجر پراته وي او بس په شپې ورځې تېروو حالات مو زما په څېر د نورو خلکو د بېخي داسې نه پرون یوه راته ویله ول ولګر شریف ولاکه که د ماښام ګوله ډوډۍ لرم نه ولاکه یا پر دنیا یې شی نه لرم نو داسې نه حالات ډېر دی ما ته ډېر خلک زنګونه وایي
تاسو څومره وخت کېږي چې د خپل کوره دلته راغلي یاست
وست تقریبا 3 کال کیش
3 کال نو وس څنګه وسم وزیت دی ورنه د چتا سپیر ته ولار سیخ بل کوټه
نو د سیده خوري چې زمر د لوړ کجې کجې سره پلا چې د لوړ ساري مز باندې نیجه ول سفاری ته دی نیجه د طالبانو د او د حکومت کمر باندې لاندې طالبان دی زمر په مزکو دغه کې مینونه شخ کړی دی په کوڅو کې او سربیره پر دې سړک پر غاړه باندې پوسټ دی انو یو تر بل ټکان دي سره کې دا کجې اولیا چې دی چې هر ولسواله څه پښتنه کې د والي څه پښتنه کې د هرې هرې وي د ښې چې وه څلور زره پنځه زره کور ټوله دا درې څلور کاله کېږي چې پراره دي چا د روس پورې پوښتنه لا هم نه ده کړې سراینو مو نړېدلي دي پاک صاف یا مینو نړولي دي یا بومان و مرمۍ خراب کړې دي اسراینو مځکې مو ټوله نه لاندې ټوله خرابه دي هغه په دوه درې کالم نور نه سمېږي هغه بېخي دا ټول ولسوال معنا ټول په خبر دي چې نه دي چې وزا څوک نه دي په خبر هر یو په خبر دي دا کجکه ولیا چې لوړ کجکه په نامه چي ټول سرایونه نړیدلې ټول مځکه خراب شوی دي نو څلور زره کور تقریبا ګرځي پراره دي یا په لشکرګاه کې یا په کندهار کې
دلته چې تاسو اوسئ په کندهار کې تاسو د ماجرینو کوم دفتر یا ریاست مراجعه کړئ دا ورغلی یاست د نور ماجرینو په تاسو ته بیا تاسو په خپل
زه خپل ورلم د ماجرین ریاست ته اپلای یونیسیار دفتر براغ ورته ولادت نن کې ته شولاسې د ماجرین ریاست ولته چې ورل یو پیاده باندې ومد سینې خبرې راټو کړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا هغه خواته ورغلل نه د شپه کوځت یې ډیر وکړي چې یو مافیا دی ولاړو چې په هیڅ توګه نه پریښول عمل مرته د ماجرین رئیس سره خبرې کو بارول نه سه بارم زه سره چې بخي ډیر بد دغه که برم نو جنرال بیان ورغلیم نو چې کوږي کتجی نو بس هم دا عزت مو بس ک څو پم بي عزت کینه
بله او نور ماجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغه هم تعداد یې دغونه دی دغه سي مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه هم سته
د روزګان خو خوري به شي ډیر دي هغه خو در ایلمندر ماجرین وسم هغه دی دي چې په داخل شهر کې او په دغه اطراف مشته نږدې پاتې دي چې دغه روزګان کې هم دغه یو اجازه ورسله چې ګولا ډوډۍ ولا بلک په دغه روزګان کې درلودلې د روزګان د مشتره نږدې دي دلته شاخو هم ساتو کې پاتې دي یو خو د وی خونی پیدا کړی په هغه کې سره پراته دي تر روزګار نن په هغه سبا د حالات کې هیڅ څوک پښتنه نه کوي ارما منو چې یا د شار پر دی پښتنه کوي یا د سارا پر دی پښتنه نه څه کرا وسلی مړ دي و ما سره په دات وکړه په دري کال مولا کې دی لای چې و ساته نشي ده
د هلمند لکه چې کیبل سوالی څخه عبد الخالق دوستانو د همدی کورنۍ او بي ځای سوي کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت لمطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده لمړی مې په افغانستان کې د بي ځای سوي کورنۍ او د شمیر په اړه پوښتلې ده
هغه مار ورقام چې ملګری ملتونه خبرې هغه مار ورقام د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت له مار ورقام سره یو څه تفاوت لري زمونږ مار ورقام خي چې د کال لپاره څخه تلوسه پوری یو سل وزره او سلور سو او شپږ نوې کورنۍ چې مجموعاً کیږي دواله کا وات سل وزره او نه سو او شپږ بیا تنه دوی د نن په هیواد کې د جګړو نام نه یو او طبيب په خلامل بي ځای شوی دی وست په بيځای شوی حالت کې ژوند کوي چې لدغه ډلې بیا یو شمېر بیرته خپل اصلي سیمه ته ګرځېدلې کله چې د دې سیمه کې وضعیت د عالی عادي حالت ته ګرځېدل مثلا 9515 کورنۍ چې تقریبا 5000 تنه کیږي دوی بیرته خپل اصلي سیمه ته تللي په همدغه موده کې
میخیل صاحب په دې حساب ستاسو شمېره د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابر دي نو دا دومره ډیر تفاوت څنګه راغلی دی
ګوره زمونږ امر او ارقام زکه ډیرواله خي چې هغه فکر کوم یو څه تفاوت زکه لري امر او ارقام مونږ ملګری ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بي ځای شوی هغه ورسره مرسته کوي دا هغه امر او ارقام شمیري خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بي ځای شوی هغه سره مرسته کوي کوم مرسته نه کوي د ټولو امر او ارقام راټولو بل دلیل دا دی چې زمونږ امر زکه ډیرواله خي ملګری ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسي نه لري او زمونږ په سلور دي ولایتونو کې زمونږ د فاتر شته مونږ په ټول افغانستان نه امر ارقام راټولو
میخیل صاحب دغه بي ځای شوی ډیرې د افغانستان په کوم سیمو او ولایتونو کې دي
ډیرې بي ځای شوی مونږ په شمال پوزون کې لرو کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډیر شمیر هیوادوال پکې دی شي.
بله، د تیر کال په اړه تاسو شمیرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څونه کسان بې ځایه شوي وو؟
د تیر کال د همدغه مودې په پرتله د بې ځایه شوو په شمیر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمیر زمونږ هیوادوال چې بې ځایه شوي وو بیرته خپلو اصلي سیمو ته تللي، یا اوس دپاره چې زمونږ هیوادوال څه کالې بې ځایه کېږي، ځینې څلیر ساعته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بیرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا یې هغه عمده عامل دی چې یو سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایض راټولېږي زمونږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخیل صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان ولو که یوه کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بله،
زموږ هیوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي، هغه زموږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې د کډوال او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمیر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد هم مرسته کېږي، نقدي مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زموږ اوږدمهال پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې څه کالې په همدغه تیرو شپږو میاشتو کې زموږ هیوادوالو سره چې مرسته شوې، دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. نه سلوی زر او پنځه سوه څلور سلوی کورنۍ ورسره مرسته شوي چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له دوه نیم لکو څخه ډېرو کسانو سره مرسته شوي. دا د کې یو شمېر زموږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې څه کالې هغوی سره هم دوه ځلې مرسته شوي. یعنی هم بشري خدمات دوی ته وړاندې کېږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله، میخواستم یو بل ستونزه دا ده چې سربیره پر دغو کورنیو چې په کور کې دننه بې ځایه سوي دي، یعنی د افغانستان د جګړو له کبله، ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، هغوی هم د دغو بې ځایه سوو پر مرستو اغیز نه کوي؟
ډېر اغیز نه کوي، خو زموږ یو شمېر هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي د سرپنا د ستونزې له امله، او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي، دوی هم په ځینو ساحو کې په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي، او دا هم د بې ځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري، خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره، دوه سوه امریکایي ډالرو په اندازه هغوی سره هم مرستې کېږي. هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري، له هغوی سره آی او ایم یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرستې کوي.
تاسو دوا سوه ډالر یاد کړی، البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا دوا سوه کافي نه دی، یعنی د دوی غاړتیاوي نسی پوره کولای. په خلک چې څلور سوه ورکول کېدلې، دوی اوس هم دا تقاضا لري. نو څنګه د دوی ته غوښتنه تاسو څنګه ارزوي؟ آیا امکانات شته چې دوی ته ورکړل شي بیرته څلور سوه پر کورنۍ؟
دقیقا دغه دوه سوه ډالره خو بسنه، خو زه فکر کوم ګورئ دوه سوه ډالره کمې دي، خو یوې کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري، هغوی سره دوه زره امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کېږي. نو دوی کولای شي چې هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې پرې حل کړي، او دلته یو نوی ژوند پرې پیل کړي. نو مرستې کمې دي، خو زموږ غوښتنه له یو انیسیار څخه دا وه چې دغه مرستې تاسې بیا هم څلور سوه ته پورته کوي. یو انیسیار ویل چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوي، یعنی نړیواله ټولنه هغسې مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یو انیسیار سره نه کوي. د یو انیسیار په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یوه مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا یې بل عامل و چې یو انیسیار خپلې مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي. هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده، او د راستنېدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې دوه سوه ته راټیټ شو.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس هم ستاسو نور پیغامونه راخلو. له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولی دی، له دبي واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیاقت هم د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه، زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ماشونه ولې چل کېږي، چې بس موږ ته ریاست له موږ ورسو موږ ته وایي چې نن لاړ شي، سبا راشي، لس ورځې بعد راشي، چې لس ورځې بعد ورشو، بیا راته وایي چې شل ورځې بعد راشي. شور بچ وکړو میاشت بعد موږ ته دغه میاشت د وخت راکول کېږي. په دې حاله چې دغه موږ مشکل زر ته زر حل کوي او نتیجه موږ سره وکاږي.
مردا اور ور غواړو چې په داسې مکتبونو جوړ شي، په داسې کې دا یو شروع دي. دا سال دی شپه ورځ د کومندانانو نشه په حال نه کې څه سال یې جوړ کړی. دا یو شان شروع دي. ور دا موږ غواړو چې دا جره شو ته او مکتبونه راته جوړ.
سلام علیکم. زما پیغام دا د فلوګر کې د محمد اغه پولیسوالۍ کې مرز لګیدلای دا په دې وړو مالو مرز لګیدلای درګر د ملکی دي. دغه نتیجه نه ده معلومه چې دا سره هم مرز ده.
السلام علیکم. زه سجاد تاجر د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې مرور. دلته موږ زموږ غوښتنه د لوړ زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالات کې قرار لري. هغه په دې معنی چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توپیري چلند کېږي او محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې اصوله کوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولای. یعنی که دلته یو محصل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، نو دی ډېرېږي چې نه باید نور محصلي نور استادان ماته کم ضرر ونه رسوي او دا تېښتوی هم دی رسېږي هم. یعنی زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خو لږ تر لږه توجه وکړي او دا پوهنتون دی یو ډېر بد حالت څخه وباسي. تاسو څخه ډېره مننه.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوي، نو ازادي او اورېدونکو خبرونې ته زنګ ووهئ. دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مو راته ویلې دي او له خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مارغان دراشی زمنگل پوکے دے زالیو کی غرمو نختر نختر غرمو نختر نلری کلی مو چنار نلری غرمو نختر نلری کلی مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی فما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی فما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری